السلام علیکم او بیا مو هم سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار 10 بجې دي. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سو. نن د دوشنبه ورځ ده، د غویې ساور 11مه د می میاشتې لومړۍ نیټه. په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه خبريږي، د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې په قطر کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه نن پیلېږي. په پیل کې خبرونه. ملګری ملتونه نن په دوحه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په مشرۍ غونډې ته چې سبا به هم دوام کوي، شاوخوا د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي وربلل سوي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازیو ته په دې غونډې کې د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې په دې غونډې کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د یو ګډ دریځ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وسي. د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانستان د مدني ټولنې، د ښځو او بشري حقونو مدافعانو او د رسنیو نږدې 150 بنسټونو پرون یکشنبه د یو پرانیست لیک د لارې د ملګرو ملتونو په ګډون د دې غونډې له ګډونوالو غوښتي چې له طالبانو سره دي له هر ډول تعامل څخه چې هغوی ته مشروعیت ورکوي ډډه وکړي. په دغه لیک کې چې رسنیو ته استول سوی له ملګرو ملتونو غوښتنه سوې چې ټول هغه پلانونه دي که هغه د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په برخه کې کوچني ګامونه هم وي سمدستي لغوه کړي. په لیک کې ویل سوي چې دغه رژیم د افغانستان د ټولو وګړو بشري حقونه په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کړي او د ټولو قومونو د ښځینو او نارینهو په وړاندې ورځني اقدامات یې د بشریت ضد جنایات ګڼل کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغان کورونیو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان د ګوزنډ یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې مسلسل واکسین کړي. WHO پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی سو د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له هر فرصت څخه په استفادې له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي. دروان 2023 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو 2 کمپاینونه تر سره شوي چې په ترڅ کې میلیونونو ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکول شوی. په هلمند کې بوست روغتون ته څیرمه د کووید 19 ناروغیو د تداوی لپاره یو سلبستریز روغتون پرانستل سو. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس د راپور له مخې د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته دغه روغتون د 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د یو کال په موده کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سعید ویلي د دې روغتون له پرانستلو سره به د نورو خدماتو ترڅنګ هلمند میشتو ته د اکسیجن پلانټ په برخه کې زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته سي. ازبکستان کې پرون خلکو د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای وکړول چې لمخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمينه برابرېږي چې تر 2023 د کال پورې پر قدرت پاتې شي. په پرونی ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کېږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 15 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشري دورې غځول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې میرزیایف ته لاره پرانستل کېږي چې دوی دورې په واکې پاتې وي او تر 2023 د کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. د نوموړي د ولسمشري اوسنۍ دوره په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د ازبکستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې په دې ټول پښتنو کې له 50 سلنې زیاتو رای ورکوونکو ګډون کړی او هغه اعتبار لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. ښاغلي اردوغان پرون په ټلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشي د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبې پورز وژل شوی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د سوریه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه لملاتړ برخمنو محلي پولیسو د شنبې پورز د افرین سیمې په شمال ویدیس کې یو ناحیه محاصره کړې وه. محلي اوسیدونکو دغه اژانس ته ویلي چې په عملیاتو کې یو وچه کارونده چې د اسلامي مکتب په توګه کارول کېده په نشه شوی. د ترکیه ځواکونه په 2020 میلادي کال کې د سوریه په شمال کې دیر اسول. نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي جوړیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو او په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یو ګډ دریځ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وسي. ملګري ملتونه دا غونډه داسې مهال جوړوي چې د طالبانو حکومت پر ښځو په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو بندیز تیره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه. ملګري ملتونه همدارنګه په افغانستان کې میلیونونو بېوزلو وګړو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتیرش تر دې غونډې مخکې په یو ټویټ کې ویلي، دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري، له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې د دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندوی عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخه والو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي و چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبې په ورځ د یوه پرېکړې لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندله او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دې ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کار کوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیزه موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت د دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي دي دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې له 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅې باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 15% ترلاسه کړې ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هلی احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یما د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هلا ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکي. په د انجن سرای منټکو کې ډاکټران بيخي خپل پر سر چې د دې څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا به یې چې د اری اوزی والا خپل د سیمې د ډاکټران سره معلومات وکي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید د هر څه نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر له لاسه کړیږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی شئ. شمیره ده 00 24 11 24 201. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال سلامونه ستړي مشه د لوب له میدان ونځي ورزشي خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو او ری په دې سپورتي خبرونه کې دلته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوب په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوتسال په اړه مو خبرونه او ریپورتونه را ټول کړي دي. د دې ونې په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان لچټک توپ چوونکی فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل د څلورو هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې د سوچ نه وکړی چې زه به د دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی. نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
پراتلونکي آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې. د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ چوونکي فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو آزادي رادیو ته وګورئ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینې توپ چوون کړي چې څلور هټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به وایي چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالی محمد سالی الولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پر لپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچجه کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیټریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیټریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر 9 نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلرم اور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سونیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په ورستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 25 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچوونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 5 توپونو 15 پجیز ووهلې او دا خورا زړه راکشون کې سیالي وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2013 د کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کرابین کې هیټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په 3 توپونو 3 لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم تر راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 د کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 5 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د ډسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیگ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچوونکي په توګه دومره وکټ یې اخیستې دي. د ویلو د چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغه چې د پاکستان پر وړاندې په دریش لوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسید. دغه راز بل افغان توپ اچونکو مجیب رحمان بیا په 9 مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خبرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لسوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدرته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپینغر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلف ولایتو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ تر سره کړې وي. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سی سی، وادي النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیبر زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوست لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په دروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبډلې لوبېدلای دی، سمیع الله شینوار، شبیب نوډي، وفادار مومند او ازار الحق لوبېدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنت د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي، اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دوه گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټول ټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیمی فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلوب غاړي لوبېږي. شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نیب ورسره ده، نور ښه خلوب غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلوبې ته لاره پیدا کړه. هغې سره ماشاءالله خلوب غاړي دي، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، پټوله کې ټول خلوب غاړي ورسره دي، اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمین ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو کابل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي. نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیمی فاینل بیا ډېر خوندور دی. ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نېشنل ټیم د انډر 19 ښه لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل ښه ځلېدلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیمی فاینل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیمی فاینل ښې لوبې دي،
دغه راس په خوست ولایت کې د پیل شوی او لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه یې سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېری رنګین دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورسي. د زیاتوي
پوسټ رمضان کې ټین لیگ کې تقریبا 14 لوبغاړي دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا 10 ورځې بنسي او دغه 14 لوبغاړي چې د ټولې د خوست د سیمې د خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبيږي او د ترڅنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبيږي هغه لکه نورعلي زدران شو، بیت تڼیوال شو، ضیا شریفی شو او ابراهیم زدران شو، د سنور ډیر مشهور لوبغاړي پکې لوبيږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بېخي زیات دي د ټول پکې لوبيږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ وي.
د ویلو دا چې یادې سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور له اړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. ورسته له هغې چې هندوستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې له ګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیټی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې که چیرې آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي عربونه روپۍ تاوان باید هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړی هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په خپل ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته لورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. دته په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوال شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د باور دا ده چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. پوروستي رپورټونو کې ویل شو چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شوی سیالیو خبر درکو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیلمندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به پر ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې انتخابي کمپ د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کمپ د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کم بچی د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټه به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کم کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزول سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو او مادرید نیمه پیلو به تورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلو به تلار پیدا کړه. د ویلو د چې د دې سیالیو نیمه پیلو به د مای میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو توپا چونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقی د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لس غوره توپا چونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپا چونه ډیره اغیزمنه وه. له خاغلی فاروقی مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقی صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو توپا چونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم، نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو موږ سوچ دا و غارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي، نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو وکړه ولوبېدم، نو هغه ول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغې نه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا پنځلس کې راسم. خدا سوچ مې داسې کلم نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې اکله به خواري کوي نو؟
سائل صاحب، د لومړی مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یما ټوکیم یې کنه غپ مسلو کلواره ټویټ هم سی وکم ورته ویلو چې دا پیره مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته. نو یما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دغه مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې د سینې شي صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان او لازی محمد نبی والرن کی او لازی، نو صرف یو ازنه ادب میدل شي یو خو از افاس بالر چې افغانستان طرف او لازی دا یو غټ دی افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیا وال ته خلکو ته داخ کړي دوی دا یاد او تخکار چې په افغانستان کې نه نه یو از یا لونډر یا سپینر راتلای شي په اول درجه، نو دی یو فاس بالر یا بیټسمن د سیم څوک راتلای شي. نو یو ازنه ادب میدای چې دو اول نمبر راسم چې ټول دنیا ته د افغانانو ته داخ کړه چې موږ بالرانو فاس بالرانو کې دا ټیلنټ چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو ان شاء الله چې خپل خپل کرکټ وکړو او پوزېټیو مایند سره ولوبېږو، خپل خپل کرکټ کوو، نو توکل په الله که الله مو نصیب کړي اول نمبر ته ان شاء الله راځو.
همدغه سده هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي، رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپا چونکو کې هم نه وي، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 او 16 نمبر کې، نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او موجی و موږ سره کېناستو. نو ما به هلته هم دوی ته ویل دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچ 15 آؤٹ کړو وکاله مې خو، نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټول کاونټ کیږي. نو هغه له وجه دا و چې دومره زر بر نمبر ته راوختم.
په آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده، دا وایي چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي لوکل پلیران دي کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلی یا نه لوبېدلی نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي د ډېر خل لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران وانت دي نور دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي نو لا غیر وجنه آی پی ایل نور لیګونه لک نسبت لګ نور نه لک سخت ځکه ک نور لیګو کې اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چې کوم پلیران نو لیګ کرکټ خدا شي دا چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبيږي نو نور شي ټول لوکل پلیران دا ډیر مهمه دا ډیر لوی هغه سره لري نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي نو لا غیر وجنه د انډیا آی پی ایل او د نور ملکو لیګ ترمن دغه یو توپیر کېدای شي
اخیری پښتنه کوم ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلی دل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي فکر کوي چې مخکې بلاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې او ورسره یو بل پښتنه هم کوم دغه کم رول چې نوی رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه دا خو به د نه زوري ځکه چې یوازې بولینګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیر علاقه لري په دې تړاو څه وایي
ټیم بارا کې که زه ووایم په نښتیام اول دوه میچونه موږ بایللي نو درې میچ هم ګټلی دی یو اندازه کم بای کم کړی ده نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده نو د صرف دومره فرق ده د نورو ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دي هغې نه هم تمې شته چې لږ بس خپل ټچ کې راشي انشاءالله نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو او ټاپ ته ورسیږو یا خېلو به کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلای شو او بل دی امپیکټ پلیئر خبره ده امپیکټ پلیئر دا غایته خبره بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري خو نسبتا دا یو خرول زم کې د ځکه دی یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه 12 مین یا هغه تم پکې دی لوبي کولې او موقع برابرېږي نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دل پر رایستل چې انډیا کې دغه پلیئران دی او دا خلک دي دي ته لکه یو دوه سم لوبغاړي ته چانس ورسیږي نو تر یو ډیر اندازې پورې دا یو خم ده او یو اندازې پورې کنفیوز کیم سړی ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولای هر ټایم ته ټیم کې راچوي سی ته اندازه نه کیږي څو خپل لوبيګم څو بل لوبيګم بل بل لوبيګم یو اندازې سړی کنفیوز کیم
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ امریکا اوریده هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریز توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلې ده د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
د آزادی میلمه
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی ګن اپلیکیشنونه جوړ کړی او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي اغه ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی سحر ته هر کله وایم لمړی به لده د خپل ژوند په اړه واورو
تاروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدل ایم نو 902 میلادی کال کی لمړنۍ زدکړې مې حل ته پیل کړې دي زمغ کلی ته نږدېل ته هو انځه ودیا او بيدلا یا ابوبند پنامه تر پنځم ټولګي پورې ما حل ته زدکړې وکې ورسته هغه هو انځه طالبان وس وځول او موږ مجبور وسو چې باید یو بل ځای هو انځه وایو موږ مجبور سو غزنی خار ترالو نمال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړی وکړې لغه ورسته چنه حالتم د امنیتی وزب سي سمنه و نو موږ کابل ترالو ز کابل کې خوشحال خان د لیسې څخه فارغ سمه خوندي په وخت کې مې دوه پرمول درلود یو البته قبول نسو یو پرمول سي دي سنو په دول لپاره البته دکټ ډېر وړ وله هغه وخت غبانې ما دوه درې جایزې مخستې ورسته بیا د افغانستان د الکترونیکی تذکرو لپاره هغه ما ورکړل نو بیغی نه ته نغدي جایزه هم راکا نو دغه د الکترونیکی تذکرو په شابن سنې تبدیلیږي له هجري شمسي او میلادي او قمري ته همدغه هغه پرمول د اپلیکیشن هم اوس په ګوګل کې شته بیا هغه وخت وروسته ما اپلیکیشن هم جوړ کړ سي ډېرې لیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي ځکه د افغانستان د تاریخ او مضامین سي دي سنې دوه درې ډوله دي نو زده کوونکو ته یادونه لیک سخته ده بیا هغه اپلیکیشن په واسطه باندې دي مرسته کوي سي یو سنه یوازې ترې زده کوي نو کانکور کې به ځینې وخت سره په پښتنو کې مرسته کوي
بله سحر صاحب تخنیک ته مکالمه خکړه او چیرته مزدکو
زسه تقریبا خوونځي کې ومه ومه تم ټولګي کې ما کار سره کول زبې یو کلینیک کې ومه تل لابراتوار کې کار کول نو ډېر معاینات او لدغه سر مخه سر مخه د مغلکو د لابراتواري ماشينانو سره نو حالت معامله مزدکول نو ټیکنالوژي در ما غلاکه وځو د خوونځي په ومه تم سم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سرګرځاو نو ټیکنالوژي سره ملغه وخت ډېر علاقه ول خو کله بیا زله کور ازمن ورسته مثلا پانتون د لاله ما دوه درې اپشن درلودو یو د اوس بورس کې ولار سم یو د اوس کابل پانتون ته ولار سم ځکه ماده کانکور کې ورته بریالي سوم نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې نو کله زبیا دوم سیمستر ما خلاص کړم یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو مور باندې راپور نه درلودو دلمر په نامه سدي شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبد الله دغه دغه ټول ماته نغدي جایزه نور راکړلې امغه ډیر ښه ایدیا ول زکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل امغه یو سافټویر نه لاسرسي کوله سه متاسفانه هغه عملی نسو امغه دوه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 و هم متاسفانه پروژه به ورسته لغوه سه نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سی کومه د دوه خلکو لپاره جایزه به ورکول چې زبنه نوې ایدیا درلودې نو زه په دوه کټګوري کې ومه خو هغه ما ونه نس وختلې دلم د پروژه لغوه سه نو زه امغه دوم سیمستر نو ورسته ټیکنالوژي کې لمدغه سافټویر زما کار پیل شو بیا په څلورم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه د افغانستان د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیکو د کنټرول لپاره ځکه افغانستان کې دغه لجنګ نه راورسته دوم تلفات دي ل ټرافیک پیکو ځغدي نو پام دې خطر ما دغه بیا غو مخابرات نړیوال بانک جایزه وګټل نړیوال بانک ماته نور جایزه هم راکړل شوی څو کانفرنسو ته زو غوښتل سوما بیا هم دغه سافټویر سمغه ډیر هڅه وکړه کورنی چارو وزارت کې می په دې برخه کې څومیا سي سرکار وکړه دا عملی سي عملی کېدل هم ډیر اسانه و ځکه هغه ټولو شل تر 30 ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملی سي او دغه د افغانستان کې درې زره شپږ سو ټرافیک پولیس او غیر لپاره یو سمارټ فون ورکړل شوی او یو غي یوازې موبایل د موټر پلیټ سکن کاو نور د موټر د مالک مشخصات تر تراړول کې چیرته موټر کوم ستوند و یا غلا و یا بل ستوند و نو هغه جریمه کاو پیدا کاو نو په دې ډول دغه د افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا یعنی نظر د برکو د ارسن سیمګلرو هغه ټول به د کیسن جلسې وي ته یو سمارټ فون هر چیر چارجې دو خدا هم متاسفانه ولی نسو قسم ما میاس مس کړو
عملی ولی نسو دلیل څه
ستونزې هیڅ نه و تخنیکی له هغه امکان درلود ډیر کم امکانات تیارتیا درلود یعنی درې زره شپږ سو ټابلیټونو ته ضرورت درلود یو سرور ته ضرورت درلود یو سل نفر ټیم ته ضرورت درلود دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړی ستاسو ډیر اسانه ولا خو هغه وخت د کورنی چار وزارت کې به خصوصا ټرافیک حکومت ریاست د قیمت پر ډیر غټ خندونه وو او په ټوله کې مال پر یو ډول د وسه ته دور تحریض سم باندې یو دل نیم دا وسه ته ډیر لوی کچا داری فساد وو تو یعنی که زو ام په اوسط ډول کابل کې هغه وخت زمي کوم یغه ابتدایي شمیرې درلودې 100 میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو برخه کې د موټر د محصول په برخه کې نو دغه سیستم سره د دغه ټوله مخنیول کېول نیول کېده ځکه هیڅ بیان نسوي کولای چې یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي یعنی ستونزې یوازې هم د اداري او نور کوم ستونزې نه و ځکه ټول اړخونه مو سنجولي و تا ما هغه وخت مته دوه درې بهرني وسازان په نور پانتونو کې بهر کې غی کار کول غی لم سره مرسته وکړه دغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخ کو د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو یو استونیایي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناتو په دغه کې کار کول په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو یو څوک تاسو نورم ما چې نه غاړي کې تر لودي نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسې بیا متاسفانه ظلمات کوم ځکه نور نه کیدو او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه نو زه لغه ورسې بیا شخصي بزنس ته ولاړم یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عین وخت پوانتون ویل په شرکت کې مې وسره کارم کول مال ته پنګونه وسره کړي ولا نو الته مو سافټویر نه جوړول او ادارات ته مور کول او اپلیکیشن به جوړول لکه دغه ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د زمکو دی اندازه کول او د کورونو دی نقشو اخیستل لپاره مو یو سافټویر جوړول همدغه نور ادارو ته مو سافټویر نو اپلیکیشن نه جوړول دی موبایل اپلیکیشن هم جوړول نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار دی خو د پوانتون له دریم سمستر له پیل څخه شروع سو بیا خو ورسه د کیسو د سو تر اوسه پور بیا درک کمپنی مرامل تکړنو تر اوسه باندې برخه کې لګیږي
درک کمپنی اوس هم فعال ده
بل عبادت 2019 کال کې زله پوانتون څخه فارغ شوم چې ما هغه وخت هم کار کړی و یعنی باوجود زم محصول و ما کارم کول نو بیا مخه دا بل زرا سم خپل ځانته یو کمپنی جوړه کوم بیا مې رېجستره کړه او دی جی پی سټراکینګ برخه کې او دی سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم ټیم ستا هغه مشتریان دی کابل ولایت کې مو خدمات ورکوي دی موټر دی غلا مخنیوي دی موټر څار او رادیابي دی ماشمان او رادیابي دی سایل اور دی بی سافټویر نور جوړو ویبسایټونه جوړو دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريانن لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريانو او جمهوریت روسي وخت پورې استفاده ترې کوله دي خبريانو څارنه ول او دغه مسونیت ولو لګره د خپل مشمانو تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ ډایرکټ شکر چې وسم په ګوګل کې ستا اف ستور کې ستا نو بیا په دغه ډایرکټ پور ډایرکټ مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ بیا په روسي 2016 کال کې ما پلان وس افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان ډرایو مثلا کریم دالری په نوري وادو کې موږ تاسو وینو ما به کول خو د افغانستان غ شرایط د سیوس نور یعنی د ته جوړ نو مو څو میس کار باندې وکړه دا ډیزاین مو کوه اته اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو متاسفانه تل کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیر ګرم وي نو بیا ما غب دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په ما غس نیمه کې پاتې د افغانستان کې دغه لوی لارو ترمن سي خلک دی راځي د ټیکټونه باید عمل لار سي باید موټر خي واخی یلا اډی ایو اخ په اصطلاح موږ دا غوښته د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخلي مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې روزلار چې موټر ته کینی نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم ان کار کول خو متاسبنه هغه هم پر نیمه کې پاتې یو دل نیم دا وسی د نظام سقوط سو او روسه بیا د بدلون نه د سوس نوراتي هیڅ اپ د دې ځلنه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پاتې دغه کار نو وسی په د افغانستان په کچه باندې ولو اما په غو نور برخه کې موږ خدمات لرو هغه سم فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي
تصویر چې لا هم ستاسو کمپنی فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر تغیرات راغلل د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو نړیوال نشته اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدمات چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډیرو په وس دانشته آی له دې سره سره ستاسي کمپني چلیشي
تروان زيب زمو چون مشتریان پیرودن کی تا ل 2013 کال را بدی خو لرو مغ دیغه موټر د جی پی سون نس پړی دی اپلیکیشن مور کړه دیغه خپل موټر دیغه لاري ساری بندوی لغلای خوند کیوی هم د ماشمان لپاره هم د ذکر کوم کول لپاره د سنور سافټویر نه بدی دی ادارات او د کار او د لپاره جوړ کړي دا ما نو مشتریان ستاپ زرګونو دی د اوس د مغ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سو ده د لې ما شرایط دی او د اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي، ولې بیا هم امیدواري ست ځکه افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیون سمارټ فون دي لا زیات، یعنی خلک کاروي تقریبا تر 8 میلیون زیات موټر دي، مثلا د افغانستان اویا کې 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دي ډول سره، مثلا یا خوي یا لږ ځای په انټرنیټ، نو هغه مارکیټ او پوتنشل ستا خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه ده او لږ هغه ثبات خبره ډېر موږ لپاره مهمه ده، خصوصا هر څوک پانګونه کوي نو هغه لپاره اوله خبره ثبات ته سي عدالت زما پانګونه خوندي ده که نه ده خوندي، یعنې دغه اوله پوښتنه په ذهن کې سړی ته ورګرځي، نو هغه شرایط پته من لږ احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې پخوا ولو هغه ستا ولې د نوي نوي وختونو او نوي
مصنوعی ذہانت موضوع تھا پدی برخ کے پنور نڑی کی ڈیر کار سویرے پدی برخ کی سکھڑی دی
مصنوعی ذرکتیا یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیخی او نوی صنعت ته بیخی او نوی دنیا ده، دا اوس بدلون ته سوینه ټوله دنیا حیران کړه، حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ، یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګاو ښه دلیم، دا اوس مصنوعی ذرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ، نو دا اوس په دا اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون روباټونه پر کارخانو کې لګیا دي او په اداراتو کې لګیا دي، او مثلا پر بنور شرکتو کې لګیا دي، تقریبا 100 میلیونه خلک له کار ایست کړی دي او پر ځای دي اوس کار کوي. مصنوعي ذرکتیا خو د ډیر ډولن لري، د اوس روسیش میرې ما وخت لې زو سره کار کومه، 3200 سیستمونه دي مصنوعي ذرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي، په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي، یعنی لکه کاپیرایټر نه ولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویر امه تاسو پر نه منم ولې ګل، نو بیا نه دا ډول په ډیرو برخو کار کوي، او دا اوس سی وی ویني هم د شرکتونو لپاره ګټه ډیر زیات ده، هم دی د غټو او قوي هوادون لپاره ډیر زیات نتیجه ور کړی ده، نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي، خو خبره ده چې هم ننګونې است هم فرصتونه است، ننګونې د افغانستان غونډې هوادو لپاره دي چې دا خلک بیخي واقعا له هر څه باسي، یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترېسته کوي، او ګټه هغه هوادو لپاره کمپنیو لپاره ده چې هغه په دې برخه کې پانګونه باندې کړل، لکه مایکروسافت او اپل او نورو کمپنۍ چې دغه تاسو یاره مېس ک وین یار دومې سره دغه لس لس زره کارمندان لدندو کوي پر ځای روباټونه او مصنوعي ذرکتیا راولي،
نو شي ډیر خلکو ته په اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی، اته ځین خلک خو داسې فکر کوي چې ولا د مش چټي دومره درس وای دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذہانت راته کوي، ام داسې نه ده؟
رښتیا هم مصنوعي ذرکتیا بیخي قدرت وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډیر زیاتیږي، او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري، هغه به منطق ونه لري، هغه به عواطف ونه لري، هغه به تصمیم ونه سي نیولی، دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سي لسی، دا دی خو دا کار نه سي کولی، نن دوی دا کارونه خپل کوي، یعنی یو روباټ خپل تصمیم نیسي، احساس لري، فکر لري او لاجیک لري، یعنی منطق لري، نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیر زیاته ده، یعنی کته چې یو انسان ته کتاب ورکړي هغه په څو ورځو کې مطالعه کوي، اما که یو روبوټ ته ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټول ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز یا خلاصه درته وایي، په همدې ډول باندې د دې ټول نړۍ کې کوم منابع دي هغه تم لاسرسي لري، یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او لا یادم نه وځي، بل د انسان یو څنډه کته چې ورته فکر وي دا د سکل یو انسان مرکیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړل صفر کیږي، نو هغه ځي خو یعنی موږ داسې نه لرو مثلا دا تجربه دی یو شاب شپې تکلنی کې راوخو یو بل ځوان ته ورکړو، یعنی فیصله لکه یو ډیټا په ډول لغنه راوخلو هغه ته انسټال کو، اما روباټونه کې دا کار ده، یعنی یو روباټ هیڅ کله دغه هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشین لرننګ سیمه ورته وایي چې د زده کړه خپل کوي هغه نه صفر کیږي، نو په ټوله کې بیخي واخن په اته په لوړه کې ټکنالوژي کې دا تاسو ورستی او څو ورځې کې دی ټکنالوژي د سترو کمپنیو د رئیسانو او مثلا د ډیر زیاتو مثلا ونکو خبرې اوریدلې، هغه وایي مصنوعي ذرکتیا باید شپږو میاشتو لپاره ودرول شي، ځکه د انسان کنټرول څخه بيخي وزي نو دې کچ ته ورسي چې بيخي موږ بل دي سره نور تعامل نس کولای ځکه دې دومره خپل سری حالت ته ځي دا اوس هم کته چې چټ جی پی ټی فور سره غوي کنه نو بيخي هغه د چټ جی پی ټی 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده او دغه راته ذکر کړه درته وایم ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنۍ د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغه پوسټونه مې کتل ډېرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو یعنی کله دی وی غټي کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبور کیږي واخن کسړی زغبل درته وایم زه دا وګرستې څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې په ټول برخو کې لمسوي زیرکتیا څخه ګټه اخلم یعنی کې ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم مشوره اخلم پر دې ګورم حتی
بل په یو پلانونو کې خو اته بندیز په لګولې ده ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کوم مقاله ولیکي چیرنه وکي ل چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې عدالت څنګه چې تاسو ویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې
یعنی د دې وادونه بندیزونه تر یو حد به وی خو ما مخې نه نیول کیږي واخه د دې تاسو وخت د دې هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسي پیدا کوي
سوال دلته ده هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي د انسان ذهن هغه کې شي راکټ پاته کې شي ود نه کوي زده کړه نه کوي موږ کمیاب یا وخت به مو ما خپل به اچیا ټلیفون شمیرې ا دې خپل په یاد وي لیکن اوس می خپل هم اکثرا نه یری ځکه چې د دې موبایل برکت موبایل کې شسته نو ذهن ما د اصلت هم وخت کې شي فکر نه کوي چې د غیواندې شنه ده
دا یو نه ډیر لوی اندېښنه دغه څوک کې زاس په نوې زبل ولما ورسه ورسه کې مصنوعي ذکاوت راغوي زب دي اسپنوي زب ل لوستلو پیغمانه کړم دلې امداد سیز سه هر څه پر انګلیسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپنوي زب د ژباړي کوم طرف سلام سره اړیکه لري سه هر څه تلیکي په عيني ریل ټایم کې یعنی په ماغه لزه باندې ماته مثلا انګلیسي زب د ژباړي نو سه سمو کتل
دا اوس په شه دهم دي اسپنوي د تینو پر مخلو ژبو دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نس یواسي درته لیکي بلکې په ژغ کې ژباړي
دا داته دا ورستی کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټی د غیا ټولنه زړه ډیرو سره مخ یم دمرې ز ټمل کړم د ورستی دوه میاس کې زګورم ټایپ نه کوم یعنی زور ته کینم سیستم ته خپل خبرې لیک وای ما غیر د ټایپوي او په دمر لوړ صورت ز خبرې کوم چې هغه امکان لري ز د عمر تیز ټایپ کړای سم کنه ابل زما ورته ولیکل مثلا ماته په دیړه باندې یو څلور صفحه مقاله ولیکا یعنی کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ماته د بهترین د نړۍ له منابعو سره ا مقاله ولیکل کنه ابل پرون ما پښتنه ترې وکړې ستاسو په اړه باندې کنه سروان سي څوک ده ان واخن دومره دقیق ما راکړل چې زما ورسته کما تاسو درکړې وای کېدې ستاسو رنځي دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه مصنوعي ذکاوت په اړه لکه نو دمه تر دې پورې ویل سي واخن زه د خپل ګورم اسپنوي زبې ما باندې ودره ولا مثلا دا ټول ایمیل نه زما موضوع ولي کما سر بیا کته ورسته کلیک کما ورته زه دغه ایمیل تخپل ولي کنه نو خپل ولي کی او هغه څه زما په ذهن کې وی لکه زما مایند سټریټ کوي هغه لکه زما مغسل ولي کنه حتی ډیره وخت ظاهران سم دغه خبر خو زما په ذهن کې منو وزدور ته ولي کنه کنه زه یو موضوع لیکم کمپنی والته دا خبره وکړه کله چې زه دولي کړی کوم بیا ورسره ولي کوم چې نور مصنوعي ځیرکتیا به دا ایمیل پسې ودی کې په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی نو دا تم دا وړې برخه درته ویل اته دا ډیر وخت زسی کتابونه چیل ولما به تا اول خبر دای سره زم مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم کنه ولولم کنه نو څه به دا څوخت ګو ځان ته ګورم چې زه خپل د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او دا کلن کلن کې زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره نه دوری کې نور زه تقریبا نیمه مهارتونه مې صفر کې ضربېږي نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درې منړي خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي لړې شان نه لري هغه سره به دغه دغه چړولي چلن چړولي یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار وسر کوم موږ یې چیلنج کړی او پاته پرون مې مقاله وکړه چې دا خبره کړې وې دی وخت د ځیرک خلکو یو ځانګړنه باید دا وي له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نسته نور
څه فکر کوي چې زموږ ژبه به هم په مصنوعي ذهانت کې د هټه ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري، لکه تاسو چې یادونه وکړه، دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه.
د اوسنۍ وروستۍ الگوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرننګ او الگوریتمونه ځین لري چې د نورو ژبو محتوا هر ژبې ته ستې غواړي درته ویژباړي په آین ټایم کې. یعنی که پر اسپانوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده، هغه ته د فکر وکړه کې دا په پښتو لیکل شوی، ځکه مصنوعي ذکاوت همدا د خپل په واټر خوای هغه امادګي د دې لري چې درته ویژباړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپل مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ ترمن دا حل کوي. ته یعنی ما په نظر دا خبره به لمنځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده، کومه ژبه مثلا کمزوري ده، ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي. یعنې که کوم مواد په انګلیسي وي، هغه عیني څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي، لکه دا اوس تاسې کوم ویب سایټ وګورئ پر انګلیسي ده، خو که تاسې وایس دا ماته په فارسي ترجمه کوي، نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي، در حال کې هغه ویب سایټ هیڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی که نه. نو مصنوعي ځیرکتیا ډېر په لوړ صورت کوي، خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونده ده. مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نوري ژبې سپنر ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي، مثلا د پښتو ژبې هغه دغه رول چې د پر ټکنالوژي کې 0.04% ده، د فارسي ژبې هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده، اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده. مثلا دغه نور ژبې هم په دغه وړه وړه فیصدي کې دي، خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده. نو ننګونه به ورسره یي، لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو ژبه نه لرو، خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبې راته وژباړي. لکه دا اوس
یو بله مسله دی، طب ده، د طب په برخه کې هم ویل کېږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان معاینه کوي او انسان ته به سپارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري، همداسې ده؟
دی په دې برخه کې خدای تاسو پیګه ډېر لوی نه پیګم څومره معلوماتي، خو ډېر لوی تحول روان ده. دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن، او دی واټسن په نامه یو روبوټ ته غیره کلن کار رو باندې کوي، هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده. او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکاله زکړی کوي، بیا تخصص کوي، بیا دی چې تداوی کوي، بیا ورسره دا ډاکټر مرکی ټول تجربه یې اوسره دی. خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټول ناروغیو پاړه پوي پاینې وخت کې دغه ټول وروستۍ شمېرې په ماغه لزمانی خبر ده ترې چې یو ډاکټر امکان نه لري دینه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده، د دغه په اساس تداوی کوي. او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځینې ستاسو کې دغه څو ورځې مخکې کتلې ل چین کې څو زر کیلومتر لري فاصله څخه یو ډیر مغلق دی اعصابو او د فکر کوم زړه عملیات وسو دی روبوټ په اسلام باندې. یعنی یو ډاکټر 2-3 زر کیلومتر لري په یو بل ځای کې سیستم ته ناسو او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو، نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیې دلیم نه وپکی، یعنی تاخیر نه وپکی کنه، یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دا په دومره ځیرک ډول باندې څنګه انسان په لاس باندې نسوي کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې. نو ډیرې دا اوس تاسو وګورئ دغه ټیلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی، دا ډیر یو لوی بدلون دی. امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې تداوی کوي، په چین کې به مثلا پر ایران کې به کوي، او د ډاکټرانو سنځ بلکې حل کړي. او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي، یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبوټ بیا به تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب، یو بل موضوع چې دا شاید ډیرو افغانانو سره ارتباط ولري، زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي، طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی، اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی. د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لاري په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې وي کار دی، یو امریکایي دی، یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوي دي او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي، خارج کې تبن چې اجورم لوړه ده د افغانستان غوندې نه ده؟
اول خبر ده چې دوی چې لولي ما په نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېرې برخي اته ډېر وخت چې ته وایم دلته محصلین چې افغانستان کې مثلا ما ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې وم، هغه ته به ول ګوري تاسو داسې یو برخه وایي چې هغه احتیام له افغانستانه بهر د کار امکانات لري کې نه لري. ځینې پونځي ځینې برخه داسې دي هغه یعنی محلي دي یعنی هغه جغرافیایي دي. مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي لولي هغه په امریکا کې ورته به کار نسته. یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لولي دغه تبې خبر د بل هیواد په قانون نه پويږي. نو ډېری دا په دې پورې اړه لري د چې لولي دي هغه بل هیواد کې ورته اړتیا نسته. مثلا کله ټکنالوژي برخه راوخلي کله طب برخه راوخلي کله فرض نور تخنیکی برخه واخې په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېر لوړه ده. نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر ده د ماسلین دي ل ډېر هغه برخو څخه یعنی په اسلام نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي. دوم خبر ده دغه ټکنالوژي نه ستاسي موږ تاسو روزمره اوس استفاده کوو نور هیوادو کې کار ور باندې کوو پلیټ فارمونه دي. لغو سره بلتیا ډېر مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مخکې لدی چې څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې بیا فکر وکړ چې دا شی زوایم آیا دا برخه زوایم آیا د دې په افغانستان کې اړتیا سته بهر کې اړتیا سته آیا د کار هغه زمینی څړول دا زما په نظر دا پوښتنه دی اول دی لدان څه وکړي. دومره خبره ده چې ډېری برخي تاسو د اوس وګوري پروګرامینګ دا کنور ټکنالوژي برخه دي دی په یو یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړو داخله د افغانستان کې جبه یې نه زده په یو یو نیم کال کې دی هم جبه زده کولای شي هم د یو مهارت زده کولای شي سپارو پای کې ورته اړتیا ده. دا اوس یو ګوري د ډېرې امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل ډیر تر سلویک سلنه کارکونکي آنلاین دي سرکار کوي حتی په نوري وادو کې کار کوي. حتی د اوس ګورم یوازې په امریکا کې 25 میلیونه خلک فریلانس کار کوي یعنی آزاد کاری ورته وایي. مثلا په هفته کې 500 لیو کس سرکار کوي آنلاین 500 لبل سرکار کوي. نو دا دغه د دند ډیر جغرافیایي کې نه زده افغانستان کې مزده کړی افغانستان کې د کار راته پیدا سي افغانستان کې نه کیږي. افغانستان کې د اوس موش شاخوا تلس مینونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړی سي په نوري وادو کې څنګه وکول شي. غل لپاره ډیر آسان لاره ده مثلا ټکنالوژي برخه ډیر کې دندې لري مثلا د نوري اداري برخه سي دي مثلا د اوس آنلاین پیسلا راکړه ورکړه ده مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنیو برخه کې. او ته ټول مهم خبر ده په کوم مهارتو دی پویږي. دی غل لپاره د بلش شل سیستمو کې